دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کلی وایو. په روانه غړې کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنل او تبصرې در خبرو. ونیس پروګرام جمهوریت هم په روانه غړې کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړ نه.
د مهمه خبرونو سره ټکه هندای وزیر اعظم وای افغانستان به هغه وخت بریالی سي چې د پولي له هغه خوا ورته د ترهګری خبرېتل وتلل سي. د بلوچستان نوې وزیر اعلی وای د پاکستان وزیر اعظم به د رواني میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې غربي برخه پرانیزي او عربي ټولنې پر ترکی ژغ کړی دي چې له عراق دی سرتیری وباسي. اوس بشپړ خبرونه. هندي وزیر اعظم نریندر مودی وای افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی سي چې د پولي له هغې خوا ورته د ترهګرو ځالې وتړل سي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوروف پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویلي مودی د افغان پارلمان نوې ودانۍ د پرانیستو وروسته د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر وخت وویل هیواد یې د افغانستان د راتلونکي بنیاد ږدي او د جګړې او اور نه کری. بیان وای مودی د افغان ملی امنیتی ځواکونو هغو سرتیرو د بچیو لپاره 1500 سکالرشپونه اعلان کړل چې په جګړو کې وژل شوی ول. مودی وویل د سلما بند بجر د برېښنا پیدا کول پیل کړي. هندي وزیر اعظم نن سهار وختي له ماسکو کابل ته هوایي ډګر ته ورسېدی چې ورته د افغانستان ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او نورو چارواکو ستړي مشي ته ورغلي. د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړی تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډیری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په دیرشم ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناء الله زهری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپالو بلوڅانو سره د روغې جوړې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین منی او وسلی ژدي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په کمی اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي حاجي شاجګل اپریدي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په غونډه کې به د قبایلي سیمو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاتیوشتن تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې دا زمونږ د تیم مسالانو دا زمونږ د قبایلی عوامو مسالې مونږ د عوامو خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. مونږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې مونږ چې کم فاټا ګرانډ الاینس را کم ترلی خلک هغه وته لږ پټ.
د قبایلو ځینی پارلماني استازي د آئینی حیثیت بدلولو او د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کوي. خو ځینې یې دریز لري چې لومړی باید بې کوره کړل سوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړل سي او بیا نور کارونه وسي. په پېښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي د تیر کال پرتلا سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګذر ناروغي 90% کمه سوې ده. تیره ورځ د فاټا سیکریټریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال ریډیو ته وویل د ګذر ناروغۍ پیښو کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلي سیمو کې د ناروغۍ ضد کمپاین وکړ.
دې د مونږ پرمننت کسان واخسو لوکل کسان او مونږ هوپ کوو چې 2016 کې به مونږ فټانه کوشش شي دا کې سونو بالکل د پولیو جړې نه خط. اوس ډیسټریکټ پېښور په کې شامل دی خبر ایجنسی دا جلال آباد پورې ده. نو دا ویره دې چې پاتې شي نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
سږ کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ 60 پیښې ریکارډ شوې دي چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا دي. چارواکي وای امریکایي الوتکو تیر ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده. پر سنگین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وایي شاوخوا ټوله ولسوالۍ تر ولکې لاندې ده، خو افغان چارواکي یې دا وردوي او وایي وسلوال یې په شا تمبولي او د ولسوالۍ واک یې بیرته ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي ویاند بیگا ویل امریکایي پوځ تر نیمې شپې مخکې په سنگین ولسوالۍ کې دوه هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انکاره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت غنی وو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره باید پر سیمه ییز کچه هلې ځلې وسي. اردوغان زیاته کړه چې ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا یې وي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ حمله او د عربي هیوادونو منت ته ګواښ دی. دوی له ترکی غوښتنه وکړه چې سرتیری دي له عراق وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حالی وویل ترکیو سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. له بغداد سره د کړکیچ آرامولو په خاطر ترکی د روانې میاشتې پر 10 اعلان وکړ چې له عراق یې د سرتیرو ایستلو پیل کړی دی. د خبرونو پای اوس هم تاسو ته د موسم حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې به د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پېښور، بنو او پړچینار کې به وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 18، بنو کې 4 او 18 او په پړچینار کې به منفی 3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو دونکو خبرونو د مشال رادیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل هم شئ. هندي وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانستې. د بلوچستان نوې وزیر اعلی ویلي د صوبې امنیت ښه کول به لومړیتوب وي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د ګل په ورځ د قبایلو له پارلماني استازو سره پر اصلاحاتو خبرې کوي. هلته د قبایلو اصلاحاتي کمیشن یوې غړي ویلي په هغه سیمو کې دي په تدریجي ډول اصلاحات وشي.
کم از کم دوه کاله په کار دي. اته نه دي د شپې چې دي نه تاسو نه سکول نه شي چې موږ په فاته کې دا ګل غواړو.
په خوس ولایت کې د نوري فایبر غزولو پروژه پرانستل شوی او چارواکي وایي دا به افغانستان له پاکستان سره ونخلوي.
د نوري فایبر پروژه تکمیله او افغانستان به تقریبا په اتمه نقطه کې د گاون هیوادونو سره وصل سي.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د نېشنل اکشن پلان یو کال پوره کېدو موضوع سیړلې.
روش کال بیا تر اوسه پورې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ورته بدلون پکار دی په پالیسي کې راځي. نن اسلام آباد کسان دوی د افغانستان د مداخله پالیسي نه لکی.
شننی او تبصری هم در خبرو لا مشال رادیو سره اوسئ. درنو درګو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانستې ده او د پارلمان ته وینا هم کړې ده. له کابل د مشال رادیو خبريال را سره د وخت ټلیفون په کرخه دی صفی الله ستانکزی چې هغه نو نور معلومات اخلو. صفی الله ستانکزی ستړي مشي.
سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن کابل ته لرسیدو سره سم له ولسمشر سره وکتل او بیا وروسته لغې د پارلمان په سیمه کې د افغانستان د پارلمان لپاره نوې ودانۍ پرانستله. دا ودانۍ د هند په مرسته باندې جوړ شوې ده او یو فاز تکمیل شوې ده چې ټول تال 90 میلیون ډالر پی لګیدل دي او د نورو فازونو سره به ټول پیسې چې پر مصرف شي شاوخوا 200 میلیون ډالر به کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ودانۍ تر پرانیستلو وروسته افغانستان پارلمنت غړو ته وینا وکړه او د سیمې ټول هیوادونه په خاصه توګه پاکستان، ایران او په خپل هند د دې مسؤول وباله چې باید په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین لپاره او د ټینګښت او د راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي. د پاکستان یو غوښتل چې په سیمه کې د یو پلپ هیڅ باندې خپل مسؤلیت ادا کړي چې د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان سره ونښلوي او بالاخره ټوله سیمه د افغانستان په امن کولو کې لا سره یو کې. مودي وویل که د سیمې هیوادونه د افغانستان په امن کولو کې لا سره یو نه کینو هیڅکله به هم دغه په خپل امن پاتې نشي او دوی ټینګار وکړي چې د افغانستان امن د ټولو لپاره امن دی. همدارس په ځینو اقتصادي پروژو هم خبرې وکړلې او د اقتصادي پروژو په برخه کې د برخه د ترانسمیشن په اړه باندې هم دوی خبرې وکړلې چې په سیمه کې به بالاخره ټوله سیمه روښانه وي ورسره او هغه به ټول د افغانستان له لارې تیریږي. دوی همدارس په ځینو تجارتي مسایلو هم بحث وکړل. چابهار بندر ته هم اشاره وکړل چې وبه کولی شي افغان سوداګر په اسانۍ سره مالونه خپل انتقال کړي. بله مهمه سیاسي مسله دا وه چې ځینې دوی داسې ویل چې ګاونډیان باید د افغانستان د خلکو په یعنی داسې یو فکر باید له خلکو سره ونه اوسي چې د افغانستان پر ضد اوسي او دوی ټینګار وکړ چې هر ګاونډی باید ځان سره هم دا تصور وکړي که احیانا دغسې وضعیت په چې په افغانستان راغلی که په دوی هم راشي حالت به څنګه شي. نو دوی له ټولو نه وغوښتل چې له افغانستان سره پاتې شي او د افغانستان د دولت همکار اوسي. همداراز دوی ټینګار وکړ چې هند به تر ډېره پورې له افغانستان سره وي یو ځای وي او دا به په لنډ مهال کې نه وي بلکې د ډېر وخت لپاره به د دوی همکاري دوام ولري.
صحیح، ډېره مننه سیف الله ستانکزی د تفصیلاتو نه. درنو اردن کوله کابل د مشال اډیو خبریال سیف الله ستانکزی چې د هند د وزیر اعظم نریندر مودي د کابل د سفر د پارلمان د نوې ودانۍ پرانستی دستوري او دغه شان وینا پاړی تفصیلات شریکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اردوونکو، د هند وزیر اعظم کابل ته د سفر پړه په پاکستان کې کارپوهان سوی له اسلام آباد د ریاض مساخل په دې رپورت کې وو.
د هندوستان وزیر اعظم هاوس لخوا په سماجی ویب پاڼه جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعظم نریندرا مودی په یو ورځنی سفر نن سهار وختي د روس نه کابل ته ورسېدو. نریندرا مودی په داسې وخت کې د کابل سفر کړی چې دوه ورځې وړاندې هندوستان افغانستان ته درې روسی ساخته MI-25 هلیکاپټرې ورکړي دي. پاکستان کې کارپوهان دغه سفر ته په کم نظر ګوري او آیا د نوې ډیلی او کابل ترمنځ دفاعي مرستې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو سر غورځولی شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په تعلقاتو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تاسو کو نه دوی
د افغانستان لپاره ځکه مهم دي چې افغانستان ته د هر یو هیواد د مرستو ډیر زیات ضرورت دی، فوجي، اقتصادي او دغه رنګ نور، ځکه چې افغانستان جنگونو ډیر زیات ځپلې دي. زما په نظر باندې دې ته په یو مثبت انداز کتل پکار دي. البته که د چا د شکونه وي چې کېږي چې د افغانستان خوره استعمال شي د بل هیواد په اړه، بیا دغه رنګ اندېښنې به افغانستان مهم لري او دا هر یو هیواد نظر هم دی چې هغه خوره کا د پاکستان دی که افغانستان دی که هند دی، هغه د یو بل هیواد خلاف استعمال نشي. زما په نظر باندې سفر ډیر زیات مهم دی او دغه سفرونه نور به هم شي.
همداراز د نړیوالو چارو یو بل کارپو او پیښور پونتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي د افغانستان او هند تعلقات ډیر پخوانی دي. د زیاتوي
ما خل به افغانستان چې کوم تعلقات هند سره لري، هند وسره ډیر نوې مخکې مدد کړې دي. اندرا ګاندھی هسپتال هم جوړ کړی دی، هلته سړک هم جوړ کړی دی او تجارت هم وسره کوي او زمانی نه کوي ورسره نن نه نه کوي. بل افغان حکومت ته ډیر زیات د هلیکاپټرو ضرورت و، ولې چې ایر سپورټ چې دی امریکي فوجونه ناتو فوجونه چې کله وته د افغان فوج خو جوړ کو هوایي فوج نو دې لپاره اغي لا د هلیکاپټرو ضرورت دی او هند ولا هلیکاپټرې درې ورکړي څلورم بوله ورکوي. بل چې هارت آف ایشیا کانفرنس کوم شو نو افغانستان کې امن راوستو لپاره او د حکومت مرستې د ټولو اعلان کړی، به شمول هند اعلان کړی دی.
د ذکر دا چې تیر وختونو کې هندوستان افغانستان ته د پوز د روزنې وړاندیز هم کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال اړیو تاسې غوږې درنو اردن کو کوټې ته. د بلوچستان نوې وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانه میاشتې پر دیشتم نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربی برخه پرانځي. تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبیدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت زهري ویل د حکومت به هڅه کوي چې په بلوچستان کې د امنیت مسله هواره کړي او له هغو بلوچ ملت پالو سره به د روغ جوړی خبرې کوي چې د پاکستان آئین مني. پر دې اړه د پکوټه کې د مشال لړیو خبريال خدای نور ناصر دا راپور جوړ کړی چې په بلوچستان اسمبلی چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر په غږ پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنځمبه په مازګرنی غونډه کې د یو قرارداد لارې نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوې اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو څلور پنځوس غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپل لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي.
اولین ترجیحات میں جو ہے سب سے زیادہ
زما پالم رتوبونو کے با تر ټولو مخکې د امنیت د مسالې هوارولوي. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډیره ځای دا سنځه هواره کړي، لکن موږ به امنیت نور هم شکوو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزی حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسالې هم هواره کړي او په خبره یې د غربي لارې د پرانستلو اعلان به د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وکړي.
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېری خبرې وسوي. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډیری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړي. اوس دا ستونزه هم هواره سوي او په دیرشم ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لارې پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوریت لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي.
جو لوگ آتے ہیں آئیں
ہر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځننه خبرو ترازی زبرته هر کلی وایم دا خلک دراسي او له سیاسي او جمهوریت لارې د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهري د پنځمه په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پایل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2014 میسوي کال تر ټول ټاکنو وروسته د دغه صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مری شارګوټه کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې دوه نیم کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره او د پاتې دوه نیمو کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو ستاسو پام د فاټا کې د اصلاحاتو په اړه یو رپورټ په لور راګرځوم. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلیمان کې د هغه سیمو استازي وای د ګول یا د دوشنبه په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان او په کمی اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجی شاجیګول پر دې تیر ورځ مشال لړیو ته وکړه. په پارلیمان کې د قبایلو ځینې استازي د آئینی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي خو ځینې یې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وای ځینې خلک د اصلاحاتو مخه نیسي، نو ځکه دوی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وربللې ده. نور تفصیل د یوې وړوکې د میروستو. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الائنس غړو د هغو سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28 نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپلمنځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسی غړي حاجی شاجیګول افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم دا فاټا ګرند الایس په نوم باندې دوه کم غړي جوړ کړي، هغه سره زموږ فاټا تاریخ باندې نه سره اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زمون به حتل وقت کوشش دی چې دا زمون د تیم مثلا دا زمون د قبایلی عوام مثلا موږ عوام خبره کو نو ان شاء الله تعالی موږ یو بل کنوینس کو په 28 تاریخ باندې به زمون اختلافات ختم شي ان شاء الله موږ یو پلیټ فارم بو د قبایلو د حقوق لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ سینیټر او نېشنل اسمبلی والا موږ وو پکې ان شاء الله چې کوم فاټا ګرانډ الاینس را کوم ترلی خلک هغه وو ټول پکې
شاجګول پر دی ویل ځین قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استادو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي د دې په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي بلخو د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټه د غونډه خبره تایید کړه او ویل دا به په حق ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي خو نو موري ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغه نه پاسو دی او د سېنټر چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړي دي او نو دا کوم دغه حالې ځلی شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنې چې آل پارتا سیاسي اتحاد کړي دا چې دا پوره کړي شي د دې په مخه کې راوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډا بالکل د اصلاحاتونه شو کوي اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه د پارتا سیاسي اتحاد دا
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقه ځینی خلک راپارول دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړي دي چې دا فاټا سیاسي اتحادې مقاصد ته زیان ورسوي بلخوا په سېنات کې د جنوبي وزیرستان سېنټر صالح شاه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلی ولس غوښتنو ته غوږونیول شي نو موري زیاته کړه
فاټا باندې خور څوک سیاست کوي په پارلمان کې هم سیاست کوي او په میډیا کې هم او بعض خلک ځي دي چې فاټا د الف د بین خبر نه دی خو سیاست کوي نو هغه کې مونږ په چا باندې تنقید نه کوو خو ولې بس په هغه شی باندې په کار دی چې د څنګه سره خبري نو زندگی نه مدا چې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاټا په یو موقف کې او موقف باندې د قبایل خپل وسه پر ولاړ دي چې هغه د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرزه مطابق وشي
د قبایلی سیمو استادو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلی سیمو دوره کوي په همدې موضوع کې پاتې کیږي په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمیر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره یې خپلې سپارښتنې او وړاندیزونه حکومت ته ورکړی دي خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوی تیر کال هم حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپل سپارښتنې حکومت ته ورکړی دي خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم له مشال اړو ته ویل حکومت دې نوی کمیټې نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه دي عملي کړي له نوموړي څخه مې پوښتلی چې د قبایلی سیمو په اړه د وسنی وفاقي کمیټې یا نور کمیټو په اړه څه نظر لري
پاکستان کی اور زمگا چی کم میں رواغا ٹریجڈی بھی بورتا ہوا ہے چی کم ریالیٹی دا چی کم سیچویشن دے بس تاوی مونگا کمیٹیاں نے جوڑو کنا ایکشن ناخلو زمون دا کمیشن چی کم آگا دیتا مونگا ریفارمز نوالی دس اس انٹیرم رپورٹ زمون چی کم کمیشن رپورٹ چی کم دے نو دس اس بیسیکلی انٹیرم دے دا اور دا لکدائی دا ٹرانزیشنل پیریڈ دا پارا دے اگا سٹیپ وائز دے چی فائنلی اگا بدا فاتح سٹیٹس ڈیسائڈ کی نو اب اگر فاتح خل پختہ ڈیسائڈ کی کو آغا رپورٹ آغا چکم دا کمیشن چکم آغا فائنڈنگز یا ریکمنڈیشن کو آغا دا ٹول چی سو کس کمیشن اور کمیٹی جوڑی آغا دی اگوری نو اس کمیٹی اور کمیشن تا ضرورت نشتا ذکر چی آغا مونگا فائنل دغا چکم دی ریکمنڈیشن دا چی دا فاتح خلق با فیز وائز خپل سٹیٹس تا پارا چی دینو
مسرت قدیم صاحبہ چې دا کم کمیشن دے دا فاٹا چې کم کمیشن دے کپ دی اگر اتا تاسو وای چې د دې کم کار کم کړي دي تر اوسه پوری اغه کې سمره پرمختګ شبی دي
کنه زمو خو دې پوری کار چې مونږ هغه رپورت ورکو پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو اغه کې د انسټیټیوشنل دا اغه کې دوه قسم دي یو لکه انسټیټیوشنل ریفورمز دي او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه د ګرین کې ایڈمنسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري خو په اړ کې چې کوم د سیکریټریټ او د یاد ګورنر هاوس والا چې کوم ریفورمز دی هغه خو آلریډي چې شروع شوې دي او د دې نه علاوه چې کوم کو تاسو وګورئ نو د ٹی ڈی پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی او په ریفارم کې چې ورکړی نو پای خو آلریډي کار روان دی، خو روان شوی دی، خو مخ شانت دی. نور داسې لکه هغه ډېر چې کوم دا کویک امپیکټ والی دي، د یونیورسټیانو اعلان یونیورسټي جوړول دي، یونیورسټي آلریډي ځمکه اکوایر شوې ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیزه یو کمیټه جوړه کړله. اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو، نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري؟ اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دواړو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي، دې ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل پکار دی، زموږ ریفارم چې کوم دي هغه هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له ریکمنډیشن ورکړي په کوم دي چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه مو سره مې ګری کړی دی، نه هوپ یو انډرستانډ چې د مین سټیک هولډر څه څه کوي. دومره پولیټیکل سټیټس چې کول لپاره تاسو له ریسورسز پکار دي، تاسو له دې هغه شانتي سکلفل خلل پکار دي، کپاسټي بالکل پکار دي، او هغه لپاره کم از کم دوه کال پکار دي. هغه پلیز دوی سکي دي شي اته نه دي د شپې چې دینه تاسو نه سکول نه شي موږ په فاته کې دا کول غواړو. د دې چې د دلی بلوچستان حال هم تاسو کتلې او یو ریفارم پاتې چې نو بلوچستان هم انو چې نو هغه ټول واپس شو کنه، یو چې سو پرې پولیټیکل ویل نه ویني دول ډیر کمیشنونه دی کمیټیان دي جوړ شي اسم نه لګي.
د فاټا د اصلاحاتو کمیشن په خوانی غړي او په خوانی صوبایي وزیر مسرت کدی مشال لاړو سره زنګړي مرکه کوله.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوردونکو د مشال اړخ پرونی ته تاسو وغوږی د خبرونی د دمین وړاندې مو په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه رپورټونه اوریدل. په هغه موضوع کې پاتې کېږي له پاکستان خبریدونکو ایکسپرس ټریبیون روزپانی د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه په خپل اداریه کې لیکلي چې په هغه سیمو کې لا هم د برتانی واکمنۍ وخت قانون چلیږي، لیکن وايي له لسیزو راهیسې د قبایلو له ولس سره ژمن کیږي چې نظام او آئینی او قانوني حیثیت به هم وربدل کړي شي، خو پکې یو وعده هم نه د پوره خل شوی. منور شاه د لیکنی له مهمو برخو سره
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې قبایلی ولسته وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي، خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلی سیمه د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمه دي چې پکې خلکو ته بنیادی سهولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمه ته د توجه نه ورکولو له وجې د دې سیمه په بیلابیلو برخو کې سخت دریځي سر راپورته کړی دی، چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي یاد کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخته ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې ورستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلی مشرانو په سلا د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 تنی کمیټې اولنۍ ناکامي دا ده چې پکې د قبایلی سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلی سیمو دوه غړیو ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه سلا اخیستل شوی، نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا به سل استر راوړنې ولري. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د قبایلی سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یو دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي، دویم دا چې دا سیمه د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړي شي، او دریم دا چې د قبایلی سیمو انتظام د ملکن ایجنسی په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړي شي. خو ورځپاڼه لیکي چې دا ټول لارې ډېرې ګران دي. د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې د لړکې د قبایلی ولس رائے اخیستل ډیر مهم دي، خو دغه خلک هم جدا جدا رائے لري چې پکې اتفاقی رائے پیدا کول یو مشکل کار دی. اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ذمہواری لري، نو که څه هم په اولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلی غړو ځان سره شاملولو کې ناکام شوه ده، خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي. کنوې نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلی ولس سره یو بل د دروغ وعده ثابت شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ماشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره ونیس پروگرام جمهوریت هم لرو خو وخت شبه دی د ماسپخین یونی مباجا بوریوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی له هغه نه د خبرونو لنډی زورو.
هندای وزیر اعظم نریندر مودی وای افغانستان با یوازې هغه محل بریالی سي چې د پولي لهغه خواورته د ترهګرو زالې وتړل سي. د هند بهرنی چارو وزارت ویاند ویکاس سوروف پر ټویټر په خپل وی بیانون کې ویلي مودی د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانستلو وروسته د پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال ویل هیواد د افغانستان د راتلونکي بنیاد دی او د جګړې اور نه کوي. د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله زهرای وای د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د رواني میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې غربي برخه پرانیزي. د خبره نموله تیر مازګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. ثناء الله زهری زیاته کړه چې دای به له هغو ملتپالو بلوچستانو سره د روغې جوړې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین منی او وسلې ژدي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وای د ګل یادو شنبې پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په کمی اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجی شاجی ګل اپریدی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په نړیوال ټولنې ژغ کړی دی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نموړي تیر ماښام په انکاره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره غړي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي ایدوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی.
بریوال کاکړو چې د خبرونو لړنیزي تاسو ته وړاندې کولو زوسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريالي رابیا اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د تیلو د گیس سنسم ادارې د اوګره په فیصله د خفغان اظهار کړی دی او ویل دي چې په یخ موسم کې د مخکنه اولسه د گیس سہولت په سمانه ملاويږي نو فل حال د نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا د ډیر د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د گیس سخت کمې سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې گیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروری وي بلکې صنعتونه له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واور ورېدو لکبل بیا هم د گیس فراهمی جاری وی خود دلته د سبندوبس نیوی او اولس پریشانه سره مخ وی او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د هل سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د گیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منسوبې دي د مکمل قبول کوشش وکړي او د سره سره مخ پوړان زیاتدون کې په ګرانې دهم کابو عمومي ځکه چې د اولس حق او د حکومت ذمہواری ده. په همدې موضوع اجر سپان خپل ادارې کلی کې په اوړو کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د گیس کموالی لوجه اولس د مشکلات مخ وی. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو گیس او د کولی د ذخایرونو هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسیدي شي. ادارې ساتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د گیس ذخلا مخنیوي کول خپل د متعلقه ادارو ذمہواری ده. خود دې سزا اولسه ملاويږي او ورته د زیات رقم بیلونه ورکړي کیږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکلي کې د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکی توګه موثره د گیس او د بجلی نظام جوړ کړي شي او د کونډې کلچر هم ختم کړي شي. مشرق ورسپان خپل ادارې کلی کې چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تګ راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د یو مثال په تیر ورځو کې په کراچۍ کې را مخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری د یو اسپیټال افتتاحي تقریب کې ګډون لوجي یو ماشوم په وخت به سہولیت نه ترلاسه کول لوجي مړ شوی دی. ادارې زیاتوي چې په نورو سبو کې هم صورتحال د دینه مختلف نه دی، هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې سیاستوال اولس نه فاصله کې وسیدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي ځایونو ځایونو کې ځانونه په خطر کې واچوي، دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي، د سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدونه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخیر کې لیکي د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پسته تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغه د عمل وکړی شي چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې مونږ د پاکستان انګریزي ژبې ډان او د برتانی انډیپندنت ورځپاڼو لیکنې راخسته دي. ډان ورځپاڼه د سعودي عرب په مشرۍ په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان پر ګډون بحث کړی او انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل به طرفه پاته شوی و، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل شوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول شوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دي چې برتانیا د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې اروپا ته په رسیدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسیدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاسی غواگی پا خوست ولایت کی غلام بندر تا دا نوری فائبر غزبولو نوی پروژه پرانستل شوی ده. د دې فایبر اوږدوالی به شاوخوا 3% وي چې مالی سرچینې ورته نړیوال بانک برابروي. د خوست والی وای له دې سره به په خوست کې د نوري فایبر پروژې کارونه بشپړ شي او وروسته به افغانستان له پاکستان سره وتړل شي. نوري فایبر د چټکو انټرنیټي رابطه کار ترسره کوي. نجیب الله الوخیل نور معلومات راکوي.
که څه هم تر اوسه په خوست کې د انټرنیټي خدمتونو کمزوري بهیر په مهمو ستونزو کې حسابيږي، خو چارواکي وایي چې د نوري فایبر د پروژې په بشپړېدو سره به نه یوازې په دې ولایت کې انټرنیټي خدمتونه چټک او با کیفیت شي، بلکې ترڅنګ به په نرخونو کې هم کمښت راشي. چارواکو یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د غلام خان بندر د ګمرک تاسیساتو ته د فایبر نوري د شبکې د غځونې د کار په پرانیسته کې وکړي. غلام خان بندر ته د نوري فایبر د شبکې د غځونې پروژه چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په چوکاټ کې د فایبر نوري د پروژې نوې برخه ده، د 3.5 کیلومتره په اوږدوالي به د نږدې 400,000 امریکایي ډالر په لګښت د نړیوال بانک په مالي مرسته بشپړ شي. خوست والی حکم خان حبیبي د دې پروژې د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو ته ویل چې په دې سره به په خوست کې د نوري فایبر پروژه بشپړه او په اتمه نقطه کې به افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان سره واصل شي.
د دغه پروژې په تکمیل سره به د خوست ولایت د غلام خان د ګمرک له ادارې سره فایبر نوري د لارې وصل شي. تر څنګ د دغه پروژې په تکمیل او تطبیق سره به زمونږ د نوري فایبر پروژه تکمیل او افغانستان به تقریبا په اتمه نقطه کې د ګاونډ هیوادونو سره وصل شي.
په خوست کې د انټرنیټ څخه ګټه اخیستون کې تل د انټرنیټ لیټیټ کیفیت او لوړ قیمت څخه شکایت کوي. همداشان د 15000 لاین ټلیفون پروژه چې باید و کال وړاندې د خوست په ښار کې تکمیل شوی وای تر اوسه نه ده فعال شوی. د خوست د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ګلابیب شاه دا ټول کارونه په فایبر نوري پروژې پورې تړلی بولي.
د فایبر نوري د پروژې په اکمال سره به د انټرنیټ په کیفیت کې او په قیمت کې بالکل تغییر راشي. یو خبره بل ده چې د دې پروژې په تکمیل سره موږ یو بل پروژه چې 15000 لاین ټلیفون دی، ډیجیټل ټلیفون دی، لایندار ټلیفون دی، هغه هم پته پروژه پر تړلې ده. دغه سره زموږ د 3G سیستم د سلام سل په سلو کې فعالېږي.
یاد دی وی په خو صورت کې خلک او انټرنیټ کارونکي د دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونو د پخخ او اړیکو د خدماتو او کمزور انټرنیټ څخه په وار وار شکایتونه کوي. خو په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې د بیساره پرمختګ سره سره هم لټيري یوانی ملسي زراحیسي خوستيان د مخابراتي خدماتو څخه راضي نه معلوميږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
درنو ودونکو په خبر کې د کابلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټری ټوای د تیر کال پر تله سخ کال په هغه سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ډیره کم شوې ده. فاټا سیکریټری هلمند چې راتلونکو کال به له قبایلی سیمو د ګوزن ناروغي وایرس په بشپړ توګه ختم کړي. شبیر رمضان نور معلومات سره.
د فاټا سیکریټری د صحت څنګه ډیپټی ډایریکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته ویل چې د امنیتی ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت لوجه په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمیره یو سل یو کم اتیا وه، ولې سخ کال په ټول کال کې شپاړس کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډیر بد حالت و، فاټا کې ډیر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه او د 2015 ختمي کې تر اوسه 16 کیسونه 96% ریډکشن
پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړی.
یو خود کمپین د پر ټیمونه کمپین ختم شي، ټیم هم ختم دا نه دی، د مون پرمننت کسان او لوکل کسان او مو هوپ کو چې ان شاء الله 2016 کې به ان شاء الله مو فټانه کوشش شي، میکسیمم کوشش پیچه دا کی سونو بالکل د پولیو جړې نه ختم. اوس مینلی فوکس شوی دی گریټر پېښور چې ورته دی ډیسټریکټ پېښور کې دی پکې شامل دی خبر ایجنسی دا جلال آباد پر دی. نو دیزه کې اوس دا وایرس مون دیزه کې پاتې شي، نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي، صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
ډاکټر اختیار مشال لیډو دا هم ویل چې دا نوې کمپاین په ذریعہ دوی د کمیونټي پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د وایرس نه حفاظت کول شي او کچره دولس مرسته تر لاسه وي دوی دا وایرس زر تر زره ختمول شي. وی په عام ولز غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومان راتلونکو ته یو لوی خطر ده او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي.
دی اکثر د خلکو ذهن کې دا سیس دی چې لکه دا مک میسې دا په پولیو فوکس ورکړي نور مرزو خیال نه کوي، نو دوی د مایو کلیر میسج دا ده چې یو مرز چې بالکل ته کوشش وکړو جړ نه ختمي او بیا بالکل ناراضي دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي شو لکه چې کم ختم کړي. نو مین فوکس زګري چې دا ختمي دوه مرض زن مرض ته ختموي نشي، کموي شي، کنټرول کوي شي، ختموي نشي.
د پامول دا چې سخ کال په ټول پاکستان کې شپږ ډیر د پولیو کیسونه رامخته شوې دي چې پکې شپږ د قبایلی سیمو او 15 د خیبر پختونخوا نه دي، ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمیره د 300 نه سیوا شوې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
درنو ودونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پیښور پر سکول د برید وروستو د سخت دریزی پر ضد نیشنل اکشن پلان په نوم تګلاري یو کال پوره کېدو په مناسبت بحث کړی دی. په خبرونه کې باوري چې په پاکستان کې د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالان او شنون کې سګنی چې دا تګلار تر کوم حد عملي شوی لاسته راوړنې سدي او په کیسه نیمګړتیاوي دي. د خبرونه هر ونی په امیر ساحل تاسو لپاره جوړوي.
د پېښور پر سکول تر حملې وروسته د سغدریزې پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم حکومتي تګلارې څومره عملي شوې ده؟ د دې تګلارې یو کال له پوره کېدو سره دا څومره مؤثره او بریالۍ ښکاري؟ په پاکستان کې سیاستوالان څه ګڼي چې په قومي اکشن پلان کې څه نیمګړتیاوې دي؟ د دې نیمګړتیاو ذمہواري د حکومت ده که نه د بیلابیلو ادارو؟ آیا قومي اکشن پلان ته کتنه اړینه ده او که څنګه؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تیر کال په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوالې حملې وروسته په پاکستان کې ټولګوندیزه غونډه وشوه چې پکې حکومت او شاوخوا ټول سیاسي ګوندونه د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد د نوې تګلارې پر جوړولو سلا شول. دې شل نکاتي تګلارې ته د نېشنل اکشن پلان نوم ورکړل شو چې تر مخه یې نه یوازې د مرګ پر سزاګانو ورکولو لګولې بندیز لرې کړل شو، بلکې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پراخولو، نویو پوځي عدالتونو جوړولو او د سخت دریځۍ فکر مخنیوي په اړه د اقداماتو کولو ژمنه او هوډ وښودل شول. د نېشنل اکشن پلان یو کال پوره کېدو په مناسبت مو د جمهوریت په خبرونه کې هڅه کړې چې د دې پر افادیت، اغیزناکۍ او نیمګړتیاو وغږیږو. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سیاستواله بشرا هر وای کله چې پر پېښور سکول برید وشو، نو دی وخو دا چې د پاکستان امنیتي ادارې د حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي او دا چې د پاکستان په تګلارې کې کمزوري دي.
زمونږ سکیورټي او ټول داسې سیلون شلن او ورته لکه څو لګیدل نه چې مونږ ته زمونږ کمزوريان زیات دي او کمزوريان چې کوم دین د پالیسۍ او کمزوريان دي چې کوم په وجه زمونږ بچي داسې بې درده سره شهید شل او هغه دې دغه مخامش شو. نو هغه پالیسيان ته د ټولو ګوتو شوه چې کوم مونږ د اے این ټی والا د ډېر مخکې نه وی چې دهشتګرد دهشتګرد دی کې ښه او بد نشته دی.
بشرا ګوهر وایي همدې کمزوري ته په کتو ټول ګوندونه او حکومت سره کېناستل او د سخت دریځۍ پر ضد یې قومي اکشن پلان جوړ کړ. خو د دې په خبره د تګلارې له یو کال پوره کېدو سره تر اوسه نه ښکاري چې د پاکستان په تګلاره او کړنلاره کې بدلون راغلی دی.
یو کال پس مونږ ګورو چې هغه شل نکات چکم باندې ټول اګری شوی او نو پای باندې داسې څه پیشرفت نه دی شوی. د سکیورټي سچویشن هم څه دومره ښه شوی نه دی. یو کال پس دومره غټه واقعه وشوه. مور او پلار د بچو دغه غواړي چې یو جوډیشل انکوایري دی وشي، هغه لا نه ده شوی. یو کال تیر شو، ما ته خو ډیر څه کلیر
خو د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي د یو کال مخکې حالاتو تکولی دلشي نو ډیر بدلون راغلی دی.
مخکې چې کم حالاتو پاکستان کې دا یو نیم کال مخکې هغه اوس نه دی. د لحاظ سره چې اوس حکومتي ادارې، پولیس، فوج او انټیلیجنس ایجنسیز چې دي او ټول خپل کاروایی کې مخکې شوی دي او کاروایی ښه کیږي لګیا دي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو سیاستواله مهرین انور راجا وای د تخاری چې د قومي اکشن پلان په عملی کولو کې کار شوی، خدا سي ډیر نکات دي چې لا عملی شوی نه دي.
جہاں تک پاکستان کې حالات او واقعیات کا تعلق ہے،
د پاکستان حالات او واقعیاتو په تناظر کې نېشنل اکشن پلان جوړ کړل شو، نور قوانین هم جوړ کړل شو، فوجي عدالتونه پرانیستل شول. په ځانګړي ډول کومنګ د نېشنل اکشن پلان شل نکاتو ګورونو زما په نظر پر یو شمېر برخو کار شوی دی او اصلاحات راوستل شوی دي. خو دا سې ډېر شیان دي لکه د مدرسو اصلاحات، د امن او امان مسله او پزینو برخو کې د حکومت دارې ستونزه، نو دا هغه اړین کارونه دي چې باید وشي.
ګورننس کا معاملہ ہے، اس میں بہت ضرورت ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے.
خو د پختونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ وای په تیر یو کال کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
خبره ده د پروش کال بیا تر اوسه پورې هیڅ بدلون نه دی راغلی. بدلون پکار دی پالیسی کی رہے نن اسلام آباد اور اسلام آباد فوجی اسٹیبلشمنٹ سے دیں کس ان دو افغانستان د مداخلت پالیسی نه لکی ور سره اسلام آباد د افغانستان سټریټیجیک ډیپ پالیسی نه لکی نن هم په دې شکل کې د افغانستان پر کابل باندې د خپل خوش حکمرانان شنی شغه د اسلام آباد تابع نو دې یو نن هم هغه پالیسی نه لکی کې دا شو د بد دهشتګرد پالیسی شو دهشتګرد ساتي دا پالیسی چې ختم نشي برملا دا حالت کتن نسنی دیسی نه نخی دیسی من افاسیونی هستی پر وزیرستان که ولس نیست لاله دشگرده ما هم گریسی من ده ولس افار کرفیو دا دشگردان دفار هم آلت من اتنزل استا که ایدیتیسی دا غریبانه نم بکیم پوچ کاتین نو فالستی دوی نده بدل کرگی بیل کل نده بدل کرگی درتو با دوی فالستیانی بدلی نکی دا خبر مخت جمع
دا پوزی شاروپو و دا پاکستان پوز پخوانه بریگیدیر محمود شاوائی پا قامی اکشن پلان که چکومی برخی لپوز سر ترلی وی پا هاگو که پر مختگ شویده
جنون لرو پاگه که دیر کامیادانی شویدی او خلق تو بیر خوشحاله بی و ما بخیال که دیر تحجره نا دیر منبهری و سکوری بی و ما بخیال که پا دنیا که تحجره تا وزوری نو یو زکی که یو بای کامیادی منتره راسه پاکستان این دیر دیر ملکون امریکا برطانیا فرانس افغانستان کی مدینہ کامیابی پاکستان جی
مہرین انور راجا وائی د ضرب اعظم پنم عملیات په خبریا تر سره شوې دي خود سخت ریزه پر ضد تګلارې په ځنو برخو کې لا هم نیمګړتیا وشته دي
ضرب اعظم جو هم کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے
په ضرب اعظم عملیاتو کې مونږ ډېرې بریاوی ترلاسه کړې دي خدا کامیابی اواز د یوې سانګیا برخې لپاره نه ده دا به تر هغه کامیابی نه ګڼل کیږي چې د نېشنل اکشن پلان ټول شل نکات یو ځای عملی نشي په دې کې د حکومت او نورو ادارو لکه پوز عدلیه بیوروکراسي او د ټولنې بیلابلو برخو تر سمغږی ډیره ضروری ده نو زه به دا وایم چې په تیر یو کال کې چې دا تګلاره په کوم صورت یا تیزی او موثر انداز عملی شوی وي نو هغه شان نه دی شوی
کو تیزی سے اور جتنا اس کو افادیت سے چلنا چاہیے تھا شاید اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے
پخوانے چیف سیکرٹر خالد عزیز ہم گنی چھ د تگلاری دا عملی کول پ لڑکی نیمگڑتیا وشتا دے د طرح گرے زد حکومتی اداری یا نیکٹا مثال ورکوی چھ ورتا پ بجٹ کے ہیچ پیسے ندی خودل شوی
نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی چھ دے دا حکومتی ادارہ وفاقی حکومت وال اغا کار دا دے چی دا کاؤنٹر ٹیررزم لحاظ سرا ریسرچ کئی اور دے دعوت رپورٹس شائع کئی اور صوبو تا اور نورو تا یوزے ساتل پکار چھ دے پالیسی لحاظ سرا دا دا اغا کار دے خوب بدقسمتی سرا اغا تا پیسے ددی الاٹ شوے بجٹ کے اغا بدا کار بسنگا کئی چھ چلتا پورے فوج اور دا پولیس تعلق دے اغا پلو کے کوآپریشن ڈیر زیاد خشوے دا اور اغا پا وجہ دا لگون دے چھ مونگتا دا ابو ہوا اس خخکاری لگیا دے دا دا وجہ آغا دے
خالد عزیز وائی حکومت دکھرک خبرون کو ویناگانو ویناوالو پر زد ہم پسم ڈول اقدامات ندی کڑی
بعض پکے سیزونا رازی سنگا دا مولانا عزیز چھ دے لال مسجد وال مولانا صاحب دا اسم جلسے کئی لگیا دے خبریں غلط کئی لگیا دے او آغا بارے کی حکومتی کمی و رد و عمل دے آغا دورہ صحیح ناخکاری لگیا دے او بیا دام دا یو تشویش خبر دے چھ آغا سرکار نا ورتا تنخواہ ملاوے گی یعنی آغا دا استاذانو لسٹ کے آغا نوم دا ادام ٹیکنا اخکاری
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرٹر خالد عزیز یاتوی په پنجاب کې د سخت دریځ ډلو شبکو پر ضد هم سم اقدامات نه دي شوي چې باید حکومت وکړي
دا خبره پنجاب نه زیات راضی لګی دی چې دا ماینورټی چې دی هغه بابت خلک چې خبرې کوي یا الزامات لګی دا پولیس اور کاروائی دا هغه خلکو خلاف مثبت نه دی دا بعض سیزونه دی چې کمیو خکاری چې دا نیشنل اکشن پلان چې دی حالانکه دی سره حالات بهتر شوی دی او نورم کار واړی
دا پیپلز ګوند سیاستوال مہرین انور راجا وای د پیښور پر سکول تر حمله ورسته دا اړینه و چې د ذمہ وارانو پته لګیدلی وای او دا په ډاګه شوی وای چې پکې لکه کړو کسانو سره څه وشول
سکیورټی ادارې خپل کام کر رہے ہیں اگر ان کی کمی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری
امنیتی ادارې خپل کار کوي که په کار کې نیمګړتیا وي نو دا غي ذمہ وار هم وفاقي حکومت دی لکه که یو نوی قانون جوړول وی نو دا خود وفاقي حکومت کار دی اصول دا وای چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې حکومت باید نور موثر او متحرک وي ځکه چې کالو شو چې زمون بچی وژل شوی خو مند او پلرونه نن هم فریاد کوي هغه ماشومان چې جوبل شوی او آیا چای پختنه وکړه نو موږ باید نېشنل اکشن پلان ته وینو چې آیا سل فیصد بریالي شوی یا زه ته 90% واخلم که دومره کامیابی هم نوي شوی نو قصور د چا دی سو خو به ذمہ وار وی کنه په سکول کې پیښه وشوا، ډیر ماشومان ووژل شو. چا دا معلومه کړه چې ذمہ واری د چا وه او چې څوک ذمہ وار و نو داغه پر ضد څه وشو؟ نو دې هر څه ته باید کتنه وشي.
تو یہ معاملات دیکھنے پڑیں گے.
دا دفاعی چارو پو او پخوانے بریگیڈیئر محمود شاہ البتہ ٹنگار کوي چې پوځي مشرتابه د نیشنل ایکشن پلان په عملی کولو کې ډیره لاسته راوړنې لرلې دي چې باید سیاسي مشرانی برقرار وساتي. د پاکستان وفاقی حکومت او د دفاع وزیر خواجه آصف وای دوی په تیر یو کال کې د سختدریځو او وسلوالو ډلو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي او د ضرب اعظم په ګډون د دوی نور اقدامات په بریا ترسره شوي او پر مخ روان دي. خو پښتنه دا ده چې که د پاکستان حکومت په پنجاب کې د سختدریځو ډلو پر ضد اقدامات کوي نو آیا هسې عملیات په کار دي لکه په قبایلي سیمو کې که نه هدفي؟ همداراز سیاستوالان د افغانستان او سختدریځۍ په اړه د پاکستان تګلارې ته څنګه ګوري؟ آیا په پاکستان کې وفاقي حکومت د قومي اکشن پلان نکات عملي کړي که نه؟ واک ټول له امنیتي ادارو سره دی. تګلارې باید څوک جوړې کړي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په راتلونکي خپرونه کې څېړلې دي. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
پښتنو داس خوارو زار ولی پسم لار شی بیلار ولی سوچ خو مشتستا سو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داس خوارو زار ولی پسم لار شی بیلار ولی سوچ خو مشتستا سو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی کدمورو ساتي پل حیا لکد خورو ساتي دغه اخلاق کو نمونه شیرو زل په هر کلی کی ورورو ساتي د نفرتونو ناتسن جوړيږي د دې جنگونو ناتسن جوړيږي انسانيت او سړی تو بزګي د دې ظلمونو ناتسن جوړيږي اظہار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
جهاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سوات کابل کوٹا دی چوک نبی لوی دا ہر ظالم خلاف جهاد پکار دے دا خویندو میندو ندو واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کر پخ پلا خاور دا جون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی دے بمن بخی صحیح مسلمان پکار دا باچا خان.